امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه زه شافیا سردار یم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي لومړی تاسو په مخړی د خبرونو لندېسته
د امریکا د پوز یو لور پوره چارواکي وایي چې د طالبانو سره په نږدې راتلونکو کې د سولې خبرې ممکن نه دي رپورټونه وایي چې په سوریه او عراق کې د داعش ډله د سختو مشکلاتو سره مخ ده او امریکا په شمالي کوریا د نورو اقتصادي بندیزونو لګولو باندې غور کوي
نن پنځشنبه ده د 1415 کال د جوزا د میاشتې 14مه ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې 2مه کیږي تر نورو دونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان او نړۍ په اړه کې مهم مطالب لرو او یو مرکه د تورخم د دروازې د بندیدو په حق لمو په پاکستان کې د افغانستان د سفیر ډاکټر عمر زاخل وار سره کړی ده خو اوس په پوره خبرونه نظرانه یوسفزی تاسو ته واوروي
د امریکا د پوز ویان پرون د چهارشنبه په ورځ ویل چې د دین روسته چې طالبانو یو سختریزه کس خپل مشر وټاکو اوس د هغوی سره د سولې د خبرو د شروع کېدو امکان لازر نشته دا لومړی ځل دی چې یو امریکایي پوځي چارواکي په دې حقله څرګندونې کړې دي چې د ولسمشر اوباما د ولسمشرۍ د دورې د ختمېدو نه مخکې هغه به د طالبانو سره د خبرو دپاره یوه نوې لایحه غوره کړې او که نه تېره اونۍ افغان طالبانو مولا هبت الله اخونزاده د خپل مشر په توګه وټاکه د امریکا د پوز ورپوري چارواکي جنرال چارلس کلیولند ویل چې زه باور نه لرم چې د مولا هبت الله په مشرۍ کې به د طالبانو سره د سولې خبرې په نږدې راتلونکي کې شروع شي هغه زیاته کړه چې مولا هبت الله د سولې خبرو ته تیار نه دی د یادونې وړ ده چې د امریکا ولسمشر اوباما پلان لري چې نور امریکایي عسکر د افغانستان نه وباسي د پاکستان پوځ چې د افغان طالبانو ملاتړې ګڼل کیږي وایي چې د سولې د خبرو ملاتړ کوي په دې برسره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پرله پسې توګه دغه ویلي دي چې هغوی د افغانستان د جګړې د ختمولو دپاره د سولې د خبرو ملاتړي دي پرون د چهارشنبه په ورځ د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه دواړو هیوادونو کې د سخت مشکل سره مخ شوي دي دا په دغو دواړو هیوادونو کې د کال 2014 نه را په دې خوا چې هغوی خپل خلافت اعلان کړی دی د هغوی په خلاف تر ټولو لوی عملیات دي په سوریه کې د امریکا په ملاتړ ائتلافي ځواکونو چې پکې په زرګونو تنه عرب او کورد جنګیالي شامل دي د عملیاتو په دوران کې د ترکیې سرحد ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې نه ځینې کلي بیرته نیولې دي په عراق کې صدر اعظم حیدر عبادی خپلو عسکرو ته امر کړی دی چې د فلوجي خواته دې پرمختګ وکړي له بلې خوا رپورټونه وایي چې د داعش د ملیشونه د فلوجي د ښار د قبضه کولو دپاره د عراق د وسلوالو قواو په نظامي عملیاتو کې په هغه ښار کې تقریبا شل زره ماشومان بند پاتې دي د امریکا غږ خبریال جیف کیسټر په دې باب موږ ته یو رپورټ رالیږلی چې دا د خلاصې تاسو ته دراوړو
د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق مقامات وایي چې د بغداد نه 60 کیلومتره لرې لویدیز پلوته کله چې د فالوجی د ښار د نیولو دپاره د عراق د وسلوالو قواوو نظامی عملیات پیل شول د هغه ښار یو کم شمیر خلک په دې بریالي شوي چې د هغه ښار نه ووځي او د هغوی زیاتې په دوو کمپونو کې ځای په ځای شوي دي د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون د خبریالانو سره د خبرو په وخت کې ویلي چې عراقي قواوې هڅې کوي چې په هغه ښار کې ملکي خلکو ته کم تاوان ورسیږي هغه وایي
التحکیمات اللي صار لهم اربع سنوات او اکثر او اقل بقلیل
هغه وایي د خدای شکر دی چې اوس د سقلوا د ګارما او د السجیر سیمې بیرته نیول شوي دي د دشمن د تیښتې مخه هم نیول شوې ده د عراق صدر اعظم ښاغلي عبادی ویلي دي چې د دې ټولو هڅو اصلي هدف او مقصد دا دی چې هم ملکي خلکو ته ډیر کم تاوان ورسیږي او هم زموږ د وسلوالو قواو تلفات کم وي
خبرونو ته ادامه ورکو. نن د پنځشنبه په ورځ به د تیلو صادرونکو هیوادونو ترمنځ د اوپیک غونډه پیل شي. په دغه کې سعودي عربستان او ایران هم شامل دي. سعودي غواړي چې د دواړو هیوادونو په یو ځای سره د تیلو د صادرولو هدف وټاکي، خو ایران د دغې سره موافق نه دی. د اوپیک په تیرو غونډو کې هم د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په مسله زیاتې خبرې شوې دي چې پکې د تیر کال د دسمبر د میاشتې غونډه هم شامله ده. دواړو هیوادونو پکې سره موافقې ته ونه رسیدل. د اوپیک ځینې سارونکي وایي چې سعودي عربستان کوشش کوي چې د اوپیک په دې غونډه کې یوه نوې لایحه وړاندې کړي چې د اوپیک د غړو هیوادونو ترمنځ همکاري دوام ولري او تجارتي لانجه ختم شي. دغه لانجې په سیمه کې د تیلو بیې لوړې کړې دي او د پانګه اچونې مواقع راکمې کړې دي. که چیرې د ایران او سعودي ترمنځ تړون شو، نو دا به د حیرانتیا وړ وي. د تیرو دوو کلونو په موده کې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې ډېرې زیاتې خرابې شوې دي او په خاصه توګه په سوریه او یمن کې د جګړې نه وروسته دغه اړیکې بیخي خرابې شوې. امریکا په شمالي کوریا باندې د نورو اقتصادي بندیزونو لګولو باندې غور کوي چې د شمالي کوریا د امریکا مالی نظام ته لاسرسی نور هم مشکل شي. امریکایي بانکونه د شمالي کوریا سره د تجارت کولو نه منع شوي دي، خو پرون د چهارشنبه په ورځ چې نور کم بندیزونه اعلان شول، اوس په دغه بانکونه او نور ادارې د شمالي کوریا سره په مالی ورکړې راکړې کې نور هم احتیاط کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی د چهارشنبه په ورځ ویل چې شمالي کوریا د داسې مالی ادارو نه کار اخلي چې هغه یې مکمل کنټرول کړی وي او دغه ادارې بیا د پیسو لیګل پټوي. شمالي کوریا دغه پیسې د اتومي وسلو په جوړولو کې استعمالوي. پرون د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د شمالي کوریا د ورستۍ او بالستیک توغندیو ناکامو ازموینو غندنه هم وکړه. او د امریکا د کالیفورنیا د ایالت د لاس انجلس په پوهنتون کې په ډزو کې دوه تنه وژل شوي. دغه برید پرون د چهارشنبه په سهار په 10:00 بجو شو. د هغې نه وروسته پولیسو سمدستي دغه سیمه محاصره کړه. د لاس انجلس د پولیسو مشر چارلس بیک وایي چې دغه یو ځانمرګ برید و، حمله کوونکي په یو کس ډزې وکړې او د هغې نه وروسته یې ځان ووژو. دواړه وژل شوي کسان نارینه دي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په مکړی زموږ د خبرونی رپورټ ده. پرون د پاکستان حکومت د تورخم بندر د هغو زرګونو خلکو پر مخ تړلی و چې د پاکستان ویزه یې نه درلوده. د افغانستان حکومت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ هیڅ سرحد وجود نه لري او دا یو واحد قوم دی چې په دوو غاړو تقسیم سوی او د دوی حق دی چې د خپلې راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. په ننګرهار کې زموږ همکار ذبیح الله غازی د تورخم بندر ته ورغلی او د تورخم د دروازې د بندېدو او پاکستان ته د تللو په شرایطو یې د خلکو سره خبرې کړي دي.
د تورخم په دروازه کې سلګونه هغه کسان چې د پاکستان ویزه نه لري هغه غاړې ته نه پریښودل کیږي. دلته یو پلار چې پاسپورت نه لري خپل کوچنی زوی په داسې حال کې په غېږ کې نیولې چې چالان سیرمې په لاس کې ده. مورې څادري اغوستي او د سیرم خلطې په لاس کې ده، خو پاکستانو ځواکونو بیرته راوګرځول. د پاکستان حکومت دا وار د ټولو هغه کسانو په مخ د تورخم دروازه وتړله چې پر پاسپورټ د پاکستان ویزه نه وي لګېدلې. د تورخم په دې غاړه کې سلګونه مسافرې سار دي، ناروغانې مرګونې دي، خو له اوښ کوی د بېوسۍ د کیسو وږم راځي.
ماشومان رانه پاتې دي، راته جاري را ته ووهلې، په دې اوټه لګېدلي دي. نو مونږ څوک کومه لار وکړو؟ زمونږ ګناه څه ده؟ مونږ ته دې وایي چې څه ګناه ده؟ په څه ګناه کې مونږ دلته کې نه خورېږو؟ تپوس ته مونږ نه وکړی شي څه ګناه ده؟
مونږ کارتونه لرو او مونږ نه پوهېږو. دا ظلم شدت به من خلق مسلمانان را شروع کرده مریضه هنال تا پراتی دی پا کتوی که پراتی دی او چون نبری چا پا
برای دا زنانا دا ماشومان دا سپینگیری چه دلتا پلیارو که ساور کری اگو تا اکسیجن لکه دلی ده غواری چه دلتا کیوزی دا دلتا چه بد حالات روان ده دوی مونگ نوست پخپل کور که پاسپورت واری دا خو بلکل مونگ نمانو او نیوار نبیا کلا ورسر اومنو دلتا مونگ تا غد مشکل ده.
د تورخم دغه دروازه ډیر کله د افغان او پاکستانو ځواکونو ترمنځ د لانجی اصلي محور پاتې شوی، خو ستونزې تر ډیره مسافر غالي. د پاکستان حکومت د بیویزي خلکو په مخ د تورخم دروازې د بندخ پریکړه ورسته لاغي کړي چې دوه اونۍ وړاندې په دغه سیمه کې افغان ځواکونو د پاکستانو پولیساتو ځواکونو یوې پوستې ته د سرک د جوړېدو مخه ونیوله. په سیمه کې افغان سرحدي پولیس په دې تړاو نه غږیږي. خو د ننګرهار ولایتي ادارې ویان ته الله خوګیاڼی وایي د دې ستونزې د حل په لټه کې دي.
دا موضوع موږ د حل په موخه له مرکزي ادارې سره شریک کړې چون یوه ډیپلوماتیکه موضوع ده او د دوه هیوادونو کچه موضوع ده. باید د بهرنی چارو وزارت او مرکزي ادارې له لورې په دې اړه خبرې وشي او موضوع حل شي.
په دغه لاره کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د بي ويزي خلکو په مخ د دروازې تړل له ترانزيتي پلوه هم دواړو هیوادونو ته بي زیان نه دي. هغه موټر چلوونکي هم نه پرې خوده کیږي چې د قانوني لیک د اسنادونه لري. که څه هم دا وار د پاکستان حکومت د بیا اسنادو خلکو په مخ د لارې د تړنې په خپې فیصله کړي، خو معلومه شي چې دا چاره څومره دوام کولی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي چې په تورخم کې د خلکو د تیریدونکو څخه د ویزو د غوښتنې پریکړه یو طرفه ده، او په دې اړه دی د پاکستان د چارواکو سره په جریان کې دی تر څو معلومه کړي چې پاکستان دا فیصله په څه سبب کړې ده. ډاکټر زاخلوال د خبرې زموږ د همکار متی الله عابد سره په مرکه کې کړي دي.
محترم ډاکټر عمر زاخلوال صاحب، دغه اوس چې د اول جون خبره مونږ اورو چې پاکستان ونه نه پس افغانستان ته داخلیدونکو ټولو افغانانو نه ویزه غواړي، تاسو یو معلومات لرئ؟
اول خو دا تصمیم یو طرفه نیول شوی، متاسفانه دا تصمیم چې په کابل کې اعلان شوی و باید اړوند ادارو د دې برخې د پوښتنه کړې وه. کوم وخت چې دا غلطه ده د درې څلورو پنځو ورځو کې چې ما د خپل ځانه په کې هڅه وکړه چې ورداخل شم او د دې بیرته ناشم، دا یو بحث چې د نظامي مشترک کمیسیون په مجالس کې بحث شوی و چې اصلا هغې پورې اړه نه لري، او د پاکستان د خوا نه د فوجیانو د خوا نه من حیث یو تصمیم یا د یو پیشنهاد مطرح شوی و. بیا نو مکمل اصلا دا تو سلا سنگی راغلی، مگر پرون نه په دې خوا چې نه پکې زیات د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سنګیري شامله ده او نه د افغانستان له طرفه کوم سوابق په دې خبرې شته دی د بهرنیو چارو وزارت یې ده. نو هغه مې پیدا کړل چې په بند د اسناد د پوځیانو دپاره مونږ د دفاع د وزارت سره تبادله شوي دي. د معنا دا نه شي د افغانستان لور دا خبره منلې ده، مګر چې تبادله شوي دي او بیا من حیث یو طرفه تصمیم دا شی تطبیق ته بېدلی. طبعا دا موضوع جدي موضوع ده، ما نن د فوجیانو سره دا بحث کړه، همدې راخیستې ده غواړم چې مشتبه کړی وم دا موضوع د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې مطلقا منفي اغېزې لرلی شي. وسم اجماع مدلم دا ده چې دا به یو منطقي بحث کړی چې د منطقي بحث په پایله کې به دا کوم تصمیم چې دی د خپل تصمیم باندې تجدید نظر وکړي. الله
تاسو سوې محترم داخل ور صاحب چې څنګه تګ راته غوشي او د افغانان چې پاکستان کې مشتي د دوی تګ راته په کوم شکل وشو چې خلکو ته مساني او هغه د ملکونو منځ کې کوم ډیپلوماټیک اړیکې هغه هم خپل ځای پاتې
شي. نو پولیسي کې یو مطلب دی وی چې یو شی مات نه دی، نو د هغه د جوړېدو حد څه کو او څه کوي. زمونږ د پاکستان ترمنځ دغه د تګ راتګ اسانواله دا یو ساحه خو مدیری ور چې دا به د بل ساحه نه به موږ د نورو آزاد دروازې ته لپاره استفاده وکړو شي. د چې دا د خرابوالي په طرف باندې لاشي، معنا دا چې دا آزاد چې کوم څه کوي
صحیح. نو د افغانانو د مهاجرینو اوسېدل هماغه کومه چې ورسره مخکې نه ژمنه شوې د ملګرو ملتو د قانون په اساس د مهاجرینو چې کوم اوسه پورې اوسېدو، تاسو وایئ چې هغې ته هماغه شکل کې دامه ورکړی شي او څوک چې هغه دې نه راځي او ویزه اخلي هغه په خپل ځای پاتې شي؟ کلک وضاحت وکړئ چې څنګه
مهاجرینو، یوازې مهاجرینو موضوع نه ده، ګورې مهاجرین چې موږ حتی د کمونسانو په وخت کې چې ریښي اړیکې د حکومت د پاکستان سره د افغانستان چې د پاکستان ملي هغه وخت کې دغه سهولت د تګ راتګ وجود درلود، دا یوازې د مهاجرینو په کانټکس کې نه ده. دا که مهاجرین بېرته لاړ شي د دې خو د هغه خوا د خلکو دراتګ اسانواله چې دا ممکن کې ده د رابطې د بسترولي او خوالي او څنګه ساتل لپاره.
صحیح ورسته پښتنه د بل خبر هم منګل لرو چې په پیښور کې د کنسولګری د مامورینو سره داس چلن شوی د چاغې په مقابل کې کنسولګری سره وخت باندې شوی و دا غي ورسته حال څنګه تاسو معلومات
هغه هغه حال شو علامه مثال کې وزیر ورسته شو هغه حال شو هغه نن موږ چې د دې په حال دا خارې کړې ورسته دا ومنو د شو هغه مثال چې و هغه د مثال د چا په څیر په حال کې
ډیر ډیر مننه محترم عمر داخلو صاحب
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د نړۍ د روغتیا سازمان هغه میړه ماینه یا هغه شوسته چې په داسې سیمو کې چې د زیکا ناروغي پکې خبره شوی ژوند کوي یا له هغو څخه بیرته راستنی سوي وي سلا مشوره ورکوي چې د حاملهدارۍ لپاره لږ تر لږه اته اونۍ انتظار وباسي. په جنیو کې د روغتیا د سازمان د مرکزي دفتر څخه لیزا شلاین امریکا ژغ ته داسې رپورټ راستولی دی. د نړۍ د روغتیا د سازمان په نوو لارښودونو کې په دې اړه زیاته اندېښنه ښودل سوې چې د زیکا وایروس د جنسي روابطو په وخت کې په حاملهتوب باندې زیات تاثیر لري. د دې لارښودونو اساس هغه نوي شواهد دي چې دا څرګندوي چې د زیکا وایروس تر هغه چې پخوا فکر کېدی په وینه او د بدن په نورو مایاتو کې تر زیات وخت پورې پاتې کېدای سي. د نړۍ د روغتیا د سازمان نطاق کریستین لندمیر وایي چې دغه سازمان میړه ماینې ته سلا مشوره ورکوي چې تر هغو دې د حاملهتوب مخنیوی وکړي چې په دې ځان ډاډه کړي چې نور نو د زیکا د ناروغۍ خطر له منځه تللی دی. لندمیر داسې وویل:
This is why we are upping the guidance for asymptomatic people from 4 to 8 weeks exactly.
همدا وجه ده چې موږ هغو خلکو ته چې د دې ناروغۍ نښې یې لا نوې ښودلې لارښودنه کوو چې د څلورو اونیو تر اتو اونیو پورې دې انتظار وباسي او هغوی چې دا نښې یې څرګندې کړې وي باید د حاملهتوب لپاره شپږ میاشتې صبر وکړي. زیکا یوه دماغي ناروغي ده چې که چاته پیدا سي نو د زیږیدلې ماشوم سر یې په غیر عادي توګه ډیر کوچنی وي. د دغې ناروغۍ وایروس په دې حاضر وخت کې په شپېتو هیوادونو کې خپور سوی دی. د لاتینې امریکا په ملکونو کې تر ټولو زیات دی. کیپورډ لومړنی افریقایي هیواد دی چې د دې ناروغۍ څو پیښې پکې لیدل سوي دي. د زیکا وایروس د یو ډول غوماشې په وسیله انتقالیږي، مګر څرنګه چې هغه د جنسي روابطو له لارې هم سرایت کوي نو د روغتیا نړیوال سازمان میړه ماینې ته لارښوونه کوي چې که هغوی دغه وایروس ولري نو د ماشوم د پیدا کولو څخه دې ډډه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم زموږ د خبرونې بل رپورټ. که څه هم چې امریکایان مجبور نه دي چې هرومرو به یوه خارجي ژبه زده کوي، دا وخت د واشنگټن په یوه ښوونځي کې یو مصری استاد امریکایي شاګردانو ته د عربي ژبه ورزده کوي. پام وکړئ، په واشنگټن کې د امریکا غږ د تلویزیون د خبریار آریش آراباسید رپورټ ته چې د بیت مندلسن سره یو ځای جوړ کړی دی او سید سلیمان شاه به یې تاسو ته درواوروي.
په داسې حال کې چې په ځینو نورو هیوادونو کې د ښوونځیو شاګردان د خپلې مورنۍ ژبې سره کم تر کمه یوه بله ژبه هم زده کوي، خو د امریکایي ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې داسې څه نه دي ذکر شوي چې یو شاګرد ته د دې فرصت ورکړي چې له انګریزي نه علاوه بله کومه خارجي ژبه هم زده کړي. خو اوس د متحده ایالاتو فدرالي حکومت لګیا دی د خارجي ژبو د زده کولو په خاطر په یوه جامع عملي پروګرام باندې کار کوي. دا د واشنگټن ډي سي د ښار په هغه ښوونځي کې د امریکایي شاګردان غوږونه دي چې د تامر الشرقاوي په نوم یو مصری ښوونکی چې د امریکا د خارجه وزارت په بلنه راغلی دی هلکانو او جنکو ته د عربي ژبه ورزده کوي. الشرقاوي د خپل تدریسي اسلوب په هکله امریکا غږ ته وویل: خبره په دې کې ده چې د یوې ژبې زده کول د یو کلتور او فرهنګ د زده کولو کلي ده. کله چې یو خونګه شاګردان ته ژبه ورزده کوي، بهتره بدای چې د تدریس په دوران کې لداسي مثالونو نه استفاده وکړي چې هغه وسر بلدي او آشنایي وسره ولري. د امریکا خارجه وزارت د ټیچرز اف کریټیکل لانګویجز یا د کلیدی او مهمو ژبو د استادانو د پروګرام لاندې امریکایي شاګردانو ته په خونځیو کې د عربي او چینایي ژبو د زده کولو په یو جامع پلان باندې کار پیل کړی دی او د مصر او چینایي د ژبو استادان رابللي دي. د ژبو نه علاوه د عربو او چین د فرهنګ او کلتور په باب لارښوونې کوي. اشرقاوی په دې اړه وویل، یو شمېر شاګردانو میندې او پلرونه ما ته راغلل او غوښتلې چې په دې پوه شي چې له خپلو ماشومانو سره په څه ډول تعامل وکړي تر څو چې د هغوی له فکرونو او ذهنونو نه د اسلام ضد تعصب لرې شي. دا خبره سمه ده چې دغو شاګردانو میندې او پلرونه مسلمانان نه دي، مګر غواړي چې د دې مهم موضوع په باب د اولادونو ذهنونه روښانه شي. واشنگتن ڈی سی کی د کوکی ابتدائی خنزیب یو استاذہ میرمن فلورا لیرنمن په دې اړه خپل نظر داسې ورکړي. واقعا چې زه په دې پوخ یقین لرم زموږ شاګردان باید داسې څه زده کړي چې نړیواله پوهه او نړیوال سوچ او تفکر یې پراخه شي. کله چې شاګردان په یو وخت کې څو خارجي ژبې زده کوي نو طبیعي خبره ده چې ټول ژبې به په چټکۍ سره زده کړي. مصر او استاد عمر الشرقاوی خپل نظر داسې څرګندوي، چې ما په ټولګي کې له خپلو شاګردانو سره بلدتیا پیدا کړه او د دوی مشران مې ولیدل، په عمومي توګه زما نظر د امریکایانو په اړه بدل شو. کله چې د تامر الشرقاوی نه پوښتنه وشوه چې په واشنگتن ډی سي کې د ژوند څرنګه دی، نو هغه په ځواب کې داسې وویل، فکر کوم چې د ټولو خلکو لپاره واشنگتن ډی سي یو بهترین ځای دی. کوڅو کوړی چې امریکا وپیژني باید چې لومړی په واشنگتن ډی سي کې تجربه کړي. هر قسم خلک او د مختلفو ادیانو پیروان ما دلته ولیدل. دا واشنگتن ډی سي په ښار کې په یو جامع جماعت کې د اذان غږ دی. الشرقاوی په پای کې ویل، شاید چې امریکایي شاګردان چې په ټولګي کې د عربي ژبې کومې کلمې زده کړې دي په حافظه کې به پاتې نشي، خو حتماً به زمانوم د یو داسې استاذ په توګه د هغوی په ذهنونو کې ژوندی چې هغوی قدر او احترام کو او ما هم ورسره مینه کوله.
فخر جفاکڑے
خبرونو لندیز اوري د امریکا د پوز بیان پرون د چهارشنبه پولیس ویل چې د دین روسي چې طالبانو یو سخت دریزه کس خپل مشر وټاکو اوس د هغوی سره د سولې د خبرو د شروع کېدو امکان لازر نشته. د لومړی ځل ده چې یو امریکایي پوځي چارواکي په دې حق لا څرګندونې کړې دي چې د ولسمشر اوباما د ولسمشرۍ د دورې د ختمېدو نه مخکې هغه به د طالبانو سره د خبرو دپاره یوه نوې لایحه غوره کړي او که نه. تیرونی افغان طالبانو ملا هیبت الله خونزاده د خپل مشر په توګه وټاکو. پرون د چهارشنبه په ورځ د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریې دواړو هیوادونو کې د سخت مشکل سره مخ شوې ده. دا په دغو دواړو هیوادونو کې د کال 2014 نه راپدې خو چې هغوی خپل خلافت اعلان کړی دی د هغوی په خلاف تر ټولو لوی عملیات دي. نن د پنځشنبه په ورځ به د تیلو صادرونکو هیوادونو ترمنځ د اوپیک غونډه پیل شي. په دغه کې سعودي عربستان او ایران شامل دي. سعودي غواړي چې د دواړو هیوادونو په یو ځای سره د تیلو د صادرولو دپاره هدف وټاکي خو ایران د دغې سره موافق نه دی. د اوپیک په تیرو غونډو کې هم د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په مسایلو زیاتې خبرې شوې دي. امریکا په شمالي کوریا باندې د نورو اقتصادي بندیزونو لګولو باندې غور کوي چې د شمالي کوریا د امریکا مالی نظام ته لاسرسی نور هم مشکل شي. او د امریکا د کالیفورنیا د ایالت د لاس انجلس په پوهنتون کې په ډزو کې دوه تنه وژل شوي دي. د غبرید پرون د چهارشنبه په سهار په 10 بجو شو. د هغې نه وروسته پولیسو سمدستي دغه سیمه محاصره کړه. د لاس انجلس د پولیسو مشر چارلس بیک وایي چې دغه یو ځانمرګ بریدو حمله کوونکي په یو کس ډزې وکړې او د هغې نه وروسته یې په ځان ووجو. دواړه وژل شوي کسان نارینه دي. یو امنیتي چارواکي د لاس انجلس ټایمز ته وویل چې داسې ښکاري چې حمله کوونکی محصل او یو پروفیسر یې وژلی دی او د هغې نه وروسته یې ځان ووجو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته په کابل کې به نن آسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 19.8. په کندهار کې به نن آسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 9. په هرات کې به هم نن آسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 4. په جلال آباد او کندوز کې به نن آسمان ځای ځای وریځ وي. په غزنی کې به نن آسمان شین وي. په خوست کې به هم نن آسمان ځای ځای وریځ وي. او په مزار شریف کې به هم نن آسمان ځای ځای وریځ وي. په فراه کې به نن آسمان شین وي. د ورځې د خوا به ډیره ګرمي وي. هوا به 24 درجې وي. او په هلمند کې به د تودوخې لوړه درجه 23 وي. دلته به ډیره هوا د ورځې ګرمه وي او شپې ته به 26 درجې شي او آسمان به شین وي. په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونسي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي. په دوی کې به نسرین محمود عزیزي خپله خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.